ستړي مشه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او ری وخت د غرمې 12 بجې شوې دي. زه منور شابه په دې غړې کې تاسو قربا يم. سلامونه او نیک هلی مو اومنه. په دې خبرونه کې به واوري چې په خیبر ایجنسی کې یو بمی برید یو شمیر کسانو ته مرګ جوړه اړولې ده. او امریکا ویلې دي په ترهګرۍ کې تورن ځنې کسان پاکستان کې آزاد ګرځي. امید کوي چې په سر یې انعام مقررولو له وجې به دوی عدالت ته مخامخ کړی شي. د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ یو شمېر نور رپورټونه لرو، خو د هر څه نه وړاندې د دې سات تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار ګولیا حسی وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې په یو بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي. امریکا وایي پاکستان به د حافظ محمد سعید په معاملې کې کړې ژمنې عملي کړي. او ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د شپږ هیوادونو غونډه د ترکی پر ځای په عراق کې د قبولو تجویز کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د قبایلی سیمه خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکی وای چې په جمروت خرکیاباد سیمه کې په یو بمی چاودنې کې شپږ کسان وژل شوي دي. د جمروت ای پی ای محمد جمیل د پیښې په اړه مشال ریډیو ته ویل
دا د دې د مشرانو اکرم نوم او ګلاب نوم او هغه یو ډاکټر کې راتلا خرکی شې سره دی د ریموت کنټرول بم خخ کړو. نو هغه کې د ماکه شوې ده د شپږ کسانو کې شهیدان دي او درې کسانو کې ژوبل دي.
دا پیښه پړه چا په غاړه نه ده اخستې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی وکټوریا نیولند ویلي د حافظ محمد سعید او د بل ملګری عبدالرحمن مکی پر سر د انعام د اعلانولو موضوع د تیر لک تر لګه سلور میاشتو راهیسي تر غور لاندې نیولی وو چې هدف یې د دواړه کسان محکمې ته کش کول دي. واشنگټن کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکټوریا نیولند زیاته کړه
We have continued to impress on the government of Pakistan.
موږ د پاکستان حکومت ته په دوامدار توګه د خبر واضح کړي چې د ترهګرو عملیاتو د رڼو پلټنو او پکې د ککړو خلکو عدالت ته د مخامخ کولو په برخه کې ځانګړي مسولیت لري. د پاکستان حکومت چې له موږ سره کله هم خبرې کړي په دغه لړ کې د بشپړ همکارۍ ژمنې کړي دي او موږ تمه لرو چې په دې دوسیه کې به هغوی خپلې کړې ژمنې عملي
کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وینډي شیرمن د تیر ګل پورس هند ته د خپل سفر پر مهال د حافظ محمد سعید او چې د پاکستان د ناقانونه ګرځول شوی وسلوالې ډلې لشکر طیبه د بنسټ اخدونکو په توګه پیژندل کیږي په سر د لسو میلیونو ډالرو او د دې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی پر سر د دوه میلیونه ډالرو د انعام اعلان کړی وو. په حافظ سعید د 2008 کال د هند د ممبئی بریدونو تورونه دي. د پاکستان د چلاس ګوندفام سیمه کې تیر ورځ د مظاهرچانو ګلګت ته تلونکي بسونه په خپل ولکه کې واخصل او د نه کسانو وژلو وروسته یې درې بسونو ته ور ورته کړو. د ګوندفام تانی د پولیسو مشر تر مخه دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د بسونو یوه قافله ګلګت ته روانه وه او نامعلومه کسانو په ګوندفام سیمه کې د بسونو نه کسان راکوس کړل او په ډزو یې وژل. د نامعلومه کسانو په ډزو کې ایس پی دی امیر په شمول لس کسان ژوبل شوي هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قطر به د پراخ اړیکو او په سولې پروسې کې د مهم رول لوبولو لپاره په کابل کې سفارتخانه پرانیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول د قطر په سفر له چارواکو سره لیدلی دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خالد محمد العتیا د طالبانو او افغان حکومت په شمول ټول افغان ډلو سره د سولې خبرو د پلان تصدیق کړي او د امن پروسې په بیا شروع کولو کې د مرستې خبره هم کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت بیان جانان موسازی ازادي ریډیو ته د زلمی رسول د سفر او د سل پروسې په اړه ویل
دواړه هیوادونه په دې باندې موافقه لري چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات د ترسره کېدو لپاره یو ادرس رامنځته شي او د افغانستان دولت مخکې موافقه کړې وه او له دې ګام څخه د قطر دولت هم خپل ملاتړ یو ځل بیا اعلان کړ. دا چې دا دفتر به د کومو شرایطو لاندې دلته فعالیت کوي د دې جزئیات د افغانستان او د قطر د دولت د چارواکو ترمنځ مطرح کیږي.
جنرال موسی زیاته کړه چې افغانستان او قطر ترمنځ دواړه خیزه همکاریو یو موافقه به ډیر زر لاسلیک شي. د راپورونو تر مخه امریکا او افغانستان د شپې عملیاتو کې په بدلون په اړه تړونتنیز دي شوې دي. د امریکا د چارواکو د وینا تر مخه افغان ځواکونو ته به د شپې عملیاتو کې د رهبرۍ رول ورکوي او قانوني سار به هم پر ځای کیږي. د چارواکو په وینا دا تړون به روانه ونې کې کیدی شي. د ای پی خبری ایجنس وایي چې د شپې عملیاتو پر مهال نیول شوي کسان تر څومره مودې پورې ساتلو په اړه اختلافات موجود دي. افغانان د شپې عملیاتو ته په ښه نظر نه ګوري، خو د امریکا ځواکونه دا یو موثر کار بلي. امکان دی چې د شپې عملیاتو کې د بدلون په اړه تړون سره به د پراخه ستراتیژیک همکاري تړون لاره هم همواره شي، چې موخه په 2014 کال کې د امریکا په افغانستان کې د امنیتي ذمواري د سپارلو وروسته پاتې کېدل دي. تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اورئ. د عراق د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایران د لانجمن اټومیک پروګرام په اړه د شپږ هیوادونو غونډه د ترکی پر ځای په عراق کې د قبول تجویز کړي. وزارت وایي د ایران یو پلاوی د نهه په ورځ د بغداد سفر کړي او دا وړاندیز یې کړي. د تیر خالي په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي وو چې له ایران سره به د اپریل په 14 او 14 نیټه خبرې ترې په استنبول کې کوي. دا به د تیر کال د جنوري میاشتې وروستو لومړی غونډه وي چې هغه وخت دواړه خواوې په ایجنډا نو سلا شوي. او وروسته خبر دی د شام حکومت ادا کړی چې د اپریل د 10 نیټې د نړیوال ډزبندۍ مهلت نه وړاندې د قلار سیمونه د ځواکونو په شاکولو کار پیل کړی دی. د شام مخالف ډلې وایي د ډزبندۍ مهلت نه وړاندې امنیتي سرتیرو په مخالفینو شلینګ تون کړی. آزاد ذرایو د دې اداو تصدیق نه دی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي داسې هیڅ قسمه ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي چې د ځواکونو د په شاکېدو کار شروع شوی دی. داودی محل د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د ګلیاز نه د دې سات تازه خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې به د دې ریپورتونو تفصیل واوري. په خیبر ایجنسی کې ریموت کنټرول بمی برید د دوه ځایي مشرانو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژلي دي. امریکا وای په ترهګرۍ کې تورن ځنې کسان په ټلویزیون باسونو کې هم برخی اخلي. امید دی چې په سر یې د انعام خودلو سره به دوی عدالت ته مخامخ کړی شي. د خیبر ایجنسی نه د بې کوره شوو خلکو حال درکو.
په دې ته کترونو کې ویلاړو په پارچو باندې اندرا روشي نو بیا لاړ شو، بیا سبا بیا روانو. په دې ته ولډ به ولم پکې خورو او نو زستا تکلیف دې مونته ډېر.
د خیبر پختونخوا حکومت داوا کوي د عوامو د خیر خیګړې لپاره یې ډېر کارونه کړی دي. د سره د ولس ژوند سومره ښه شوی.
اس فرق پکې نه راغلی کنه خو دیاړې مار اوس به جمعه ترا شو دیاړیو کو اشي اور دیاړیو کو هغه خبر ضرور زرات بیا غلې نو پادری اور دې پاغه یو دیاړې باندې من پایو هغه لاله شي چلېم بینې دې دلا سو من ګمړیو.
او افغانستان وای قطر با افغانستان کې د سولې او پراخ اړیکو لپاره په کابل کې سفارتخانه پرانیزي. دا او نور ریپورتونه به هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې تاسو لپاره هر ورځ 9 ساعت خبرونه لري. د خبرونه هر ورځ د سحر 9 بجو نه شروع کیږي او تر مازیګر 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د خیبر پولیټیکل چارواکی وای د خیبر ایجنسی په جمرود خرکی آباد سیمه کې په یو گاډي باندې د ریموت کنټرول بمی برید شوی چې په نتیجه کې شپږ کسان وژل شوی او درې پکې جوړل شوی دي. په دې وژل شو کسانو کې دوه قومي مشران هم شامل دي. د چارواکو په وینا دا یو هدفي برید وو. په دې حق لنور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکی وای چې د خیبر ایجنسی په جمرود تحصیل کې د جبی کلینا جمرود بازار په طرف د سورلو یو گاډی روان وو چې خرکی آباد سیمه کې پرې یو ریموت کنټرول بمی چاودنه وشوا چې په ترس کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي او درې پکې جوبل دي. د جمرود انتظامیه وای چې جوبل شوي کسان یې پیښور روغتون ته رسولي دي او په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. دوی وای چې په دې وژل شوو کسانو کې دوه قومي مشران اکرام او حاجی ګلاب هم شامل وو او دا د هدفي وژنې پیښه وه. د دغې پیښې په حکله باندې د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد جمیل مشال ریډیو ته وای
دا د دې د مشرانو اکرم زمې او ګلاب زمې او هغوی یو ډاکټر کې راتله خرکی شوې سره دې د ریموټ کنټرول بم خښ کړو نو هغې کې دماکه شوې ده. شپږ کسه پکې شهیدان دي او درې کسه پکې جوبل دي. دا ټارګیټ وو هغه همدلته شفټ کړي وو هسپتال ته خو لږ سیریس وو نو اوس هم چې کوم دی نو د کمپلیکس ته شفټ کړه. سخت
دغه پیښې پړه لا تر دې دمه چا په خپله غاړه باندې نه ده اخیستې. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په جمرود سیمه کې دینه مخکې هم په جوماتونو او بازارونو کې بمی چاودنې شوي دي او ګڼ شمېر ولسي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې ده او په زیاتره وختونو کې پړه وسلوالو په خپله غاړه باندې اخیستې ده.
په ریپورت کې مو واورېدل چې په خیبر ایجنسۍ کې یو ترهګر برید کې دوه اقامي مشرانو په ګډون لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي دي. امریکا وایي په ترهګرۍ کې تورن ځینې کسان په ټلویزیون باسونو کې هم برخې اخلي. امید دی چې په سر یې د انعام ایښودلو سره به دوی عدالت ته مخامخ کړی شي. امریکایي حکومت د نهې په ورځ وویل د لشکرې طیبه د بنیاد ایښودونکي غړي حافظ محمد سعید په سر د لسو میلیونو ډالرو د انعام د اعلانولو مقصد یې دا دی چې د نوموړي عدالت ته د راښکلو بهیر ګړندی کړی شي. په عین حال کې رپورټونه وایي د امریکا د دغې فیصلې په نتیجه کې د پاکستان او امریکا تعلقات چې د وړاندې نقل کېچن دي لا نور هم پیچلي کېدلی شي. په دې اړه نور تفصیل د واشنگټن نه زموږ همکار هارون باچا راکوي.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند د واشنگټن خبری غونډې ته ویل چې حکومت یې د حافظ محمد سعید او د بل ملګری عبدالرحمن مکی په سر د انعام د اعلانولو موضوع د 13 لک تر لګه سلورو میاشتو راهیسې سیړلې او دا چې د یادو دواړو تنانو محاکمې ته د راکش کولو په هدف یې دغه پریکړه کړې ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وي دغه تنانو څخه یو تن د ټلویزیون په پرده راښکاره کېدل او هغه هم ډیر په بې شرمانه ډول. نو زما په فکر هم دغه وجه ده چې تیر سو میاشتو راهیسې دا یو خبره احساس کېدله چې دا رقم دی وی اجازه په اعلانولو سره به کېدې شي د دوی پر ضد عدالتي کاروایی چټک شي. باید وویل شي د امریکا د خارجه چارو د وزارت یو چارواکي وینډي شرمن د تیر ګل پورز هند ته د خپل سفر پترس کې د حافظ سعید چې د پاکستان د سختریزي وسلواله ډلې لشکر طیبه بنسټ خودونکو پیژندل کېږي په سر د لسو میلیونو ډالرو او د یادې ډلې د مرستیال مشر عبدالرحمن مکی په سر د دوه میلیونو ډالرو د انعام اعلان وکړ. په حافظ سعید په ممبئی د 2008 کال د ترهګر بریدونو سربېره چې ویل کېږي په ترس کې د شپږو امریکایانو په شمول یو سلو شپږ شپېته وګړي وژل شول د بې شمېره نورو حملو د پلانولو تورونه هم لګول شوي دي. فرانس په سجانس لیکي د هند خارجه وزارت د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې ویلي دي دغه اقدام د ترهګر پر وړاندې د هند او امریکا د شریک او کلک مقاومت څرګندوي کوي. خو اجانس بیا په دې وروستیو کې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې راغلي کړکېچ ته اشاره وایي چې د امریکا لخوا د حافظ سعید په سر د جایزې اعلانول ښایي د دواړو هیوادونو تعلق لا پسې پیچلی کړي. په یوه وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند د واشنگټن خبریالانو ته وویل چې دغه جازو موضوع یې د پاکستان حکومت سره شریکه کړې او زیاته کړه چې د امریکا مرستیال خارجه وزیر ټام نایټس به هم د شورو پورس په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره په خپلو لیدنو کې د ترهګرۍ پر ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان په مهمې ونډې ټینګار
وکړي.
موږ د پاکستان حکومت ته په دوامداره توګه دا خبره واضح کړې چې د ترهګرو عملیاتو د رڼو پلټنو او پکې د ککړو خلکو عدالت ته د مخامخ کولو په برخه کې ځانګړې مسولیت لري. د پاکستان حکومت چې له موږ سره کله هم خبرې کړي په دغه لړ کې د بشپړ همکارۍ ژمنې کړي دي او موږ تمه لرو چې په دې دوسیه کې به هغوی خپلې کړې ژمنې عملي
کړي.
نوموړي دغه راز په ډاګه کړه چې د حافظ سعید په سر د جایزې د اعلانولو د امریکایي اقدام هیڅ تړاو د پاکستان له لوري د ناټو د اکمالاتي لارو د بند ساتلو یا بیرته د پرانستلو له پریکړې سره نشته، بلکې دا چې یوازینی هدف یې د ممبئی د حملو ذمهوار کسان له سزا سره مخامخ کول دي. راپورونه وایي حافظ سعید د 13 میاشتې په 28 نیټه په اسلام آباد کې د جلسې تر اغلیو زرګونو خلکو ته په وینا کې د پاکستان په حکومت ناټو ته د اکمالاتي لارو د نه ورکولو لپاره غږ وکړ. یاد دی چې پاکستان د تیر کال د نومبر میاشتې راهیسې چې ناټو په ممندو هوایي بریدونه وکړل او سلیریش پاکستانی عسکر یې ووژل، په افغانستان کې میاشت د امریکایي او ائتلافي ځواکونو پر وړاندې له خپلې خاورې تېرېدونکې دوه مهمې اکمالاتي لارې تړلې دي. پاکستان چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې به له امریکا سره د خپلو اړیکو په باب مهمې پریکړې وکړي. راپورونه وایي هیڅ معلومه نه ده چې د حافظ سعید پر ضد به چې د پاکستان سترې محکمې یو ځل په 2010 کال کې بری کړی او څوک چې د خپلې ادارې جماعت الدعوا د خیریه کارونو لپاره په ټول ملک کې شهرت لري کوم اقدام کولو ته زړه ښه کړي او که څنګه. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم د قصبه د ورځې راوتل ما ویڅ درک منل
او د قبالي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمو چې په خیم فولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنيو د بل نه داسې ورکه شمل
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږه لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه او ری ورزو د پاکستان شمالي برخه ګلګت بلتستان ته چیرته چې د پرون سهار نشورو شوې د تا تاریخوالي په پیښو کې لکټر لګلس کسان وجل شوې دي. چې لاس کې پولیس وايي پرون نا وخت مظاهره چانو ګلګت تلون کې بسونه په خپل ورقه کې واخیستل او خواوشا شپک کسان یې په ډزو وجل. په دې اړه نور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ریپورت را لګل چې تاسو اوریدو ترا بولم.
د چلاس نه یو مقامی خبریال سلطان بیگ تر مخه گلگت خار کې کېدونکو واقعي ورستو چلاس کې مظاهره چانو گلگت تتلون کې بسونه په خپل ولقه کې واخصل او شپږ مسافرې بس نه راکوزول ورستو په دزو وجل او ځنو بسونو ته اور ورته کړو. مشال ریډیو چې کله د واقع په حق لا چلاس کې د پولیسو کنټرول روم سره تماس ونیولو نو کنټرول روم انچارج فقیر محمد د وینا تر مخه چې پیخه ځای تتلون کې لاري مظاهره چانو په کمرو بندي کړی دي او پیخه کې دوه نه تر شپږو پورې کسان وجلې شوې دي. په گلگت خار کې د پولیسو لخوا اهل سنت والجماعت ریلی منتشر کولو په وخت تاو تریخوالی لوجی دوه کسان مړو او شلو څخه زیات جوبل شوی وو. د سیمینا یو مقامی خبریال شیرغازی تر مخه سهر اهل سنت والجماعت د سوري لاندې اسلامیات مضمون کې بدلون حواله سره احتجاجي مظاهره روانه وه. پولیسو لخوا مظاهره چانو ته خبرداري ورکړی شوی وو چې خپل مظاهره دي ختم کړي او مخکې تلو کوشش دینه کوي. خو مظاهره چانو د پولیسو خبرداري باوجود اتحاد چوک طرف ته روان وو چې پولیسو پرې انسوګیس استعمال کړو او حالات خرابېدو وروسته نه صرف مظاهره چانو په پولیسو کاڼي ورو شروع کړل بلکې نامعلومه کسانو لخوا ډزې هم وکړې شوې چې نتیجه کې 15 کسان مړه او 13 څخه زیات جوبل شول. شیرغازی زیاته کړه
دوه درې ورځې نه سنت الجماعت اسلامیات سلیبس باندې سټرایک کال کړ او کله دا جلوس اتحاد چوک ترال ته لا انفورسمنت ایجنسی جلوس منتشر کول لپاره دا انسوګي سیستم شو. دا ټیم باندې نامعلوم سیمنت نه یو ګرنیټ مې څکر و دی وژنه کسان الته ځای شوی دا اور ډیر زیات حالات خراب دي. ټول مارکیټونه بند دي. پرایویټ سرکاري ټول تعلیمي ادارې بندې.
د گلګت بلتستان وزیر اعلی مهدی شاه ترجمان سجاد الحق مشال ریډیو ته ویل چې مظاهره چانو په گلګت خار کې ګډوډي شروع کړې وو چې په نتیجه کې پرې پولیسو انسوګیس استعمال کړو.
اهل سنت لخوا احتجاجي مظاهره روانه وه. قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا مظاهره چانو ته خبرداري ورکړې شوې وو چې سرکاري او ذاتي ودانو ته د نقصان رسولو نه ډډه وکړي. خو کله چې د گلګت خار کې مظاهره چانو رانه شروع کړو نو پولیسو مظاهره چانو منتشر کول لپاره آنسو گیس استعمال کړو. د کوم وروستو چې نامعلومه کسانو لاسي بم حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه کسان مړه شول او په تاوتریخوالي کې شل کسان جوبل شوي دي. د گلګت بلتستان وزیر اعلی مهدی شاه پولیسو ته حکم ورکړی دی چې سیمه حالات کنټرول کول لپاره دې زر تر زر ګامونه پورته کړي او چې څوک هم رانه کوي هغه دې گرفتار کړي.
د آی ایس پی آر د خبر پاڼې تر مخه گلګت خار کنټرول تر لاسه کول لپاره فوزي دستې خار کې داخله شوې دي او خلکو ته کورونه د بهر نه راوتو حکم ورکړی دی. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چار شنبې یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
حلوشه
په پاوکم یو لسو بجو
حجره
په اته ویش منټه کم دوه بجو
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو
د نړۍ رنگونه
په پا پاوکم سلورو بجو
د کرخي په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
دغه وو د پروګرامونو تفصیل چې مو اوریده د نن ورځې لپاره او راځو د خبرونې نورې برخې ته. د 1300 کلونو راهیسې قبایلی سیمو کې د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو لوجې په لکونو خلک بې کوره شوې دي چې پکې په دې ورستیو کې یوازې د خیبر ایجنسۍ نه د 100,000 نه زیات خلک جلوزو کیمپ ته کډه شوې دي. زموږ خبریال غلام غوث د کیمپ ته ورغلی او د کډوالو په حال مخبروي.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د باړه تحصیل اکاخیل، ملکدین خیل، قمرخیل، ستوریخیل، زخخیل، سپه، شلوبر او قمردین خیل قامونه په کډه کولو مجبور شوي دي او په جلوزو کیمپ کې د رجستریشن پر مهال د یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې درد کې په جلوزو کډوالو کیمپ کې دوی د مشال ریډیو سره خبرې اترې کړې دي. دوی وایي
مزر متخان نوم د خیبر ایجنسی اکاخیل او سیزنګي حال ته نو بس موټل کړو برونه ټول خراب شول. او بس هلته ملیشی دی او درډازه مزي کورونا ټول خراب شو تباه شو. وزه ته مې اندراج لرغلی او په لار کې مې ډېر تکلیف زه دوا درې سو کری مونږ لاګیا نه جان او دلته کترونو کې ویلاړو په پرچو باندې اندراج وشي نو بیا لار شو بیا سبب بیا روانو او دلتا وال ډبولم پکې خورو او نو زستا تکلیف دې مونږ ته ډېر
دل زه هم زه مشکلات چې جیرو شو داسې په کتور کې ته ویلوړو و چې اندراج وشي و چې ونه شي اوس پرون ډېر خلکو شو دي از کوس او دلته کې نه راغلی او با دا سې وږي وته کې ته ویلوړ دي او مطلب دا چې په تکلیف کې دین مشته و نه افداس کوي او جزون په بد سات کې دا اوسې سبې په 12 بجې شپې ته ویلوړ دي او 12 بجې نه دلې لمبر نه راغلی دا مشکلات چې ټول خلک په مخه راخستي یاره جی زه خو تقریبا په شپې بجې رسیدلایم او ته اوسه پری ویلوړم په کتور کې دار ولید دلته بس ټول سپینګیری سره ټول ویلوړ دي
په جلوزو کډوالو کمپ کې د باړې تحصیل کډوالو په باړې کې د خرابې امنیتی وځي په اړه هم نمشال ریډیو سره خبري اترې کړې دي دوی وایي
زه خو مونږ خو د باړې یو امانون خو میرالم ده نو مونږ خو په دا مشکلات چې د غړ به مونږ را باندې را خوشي کړې دي او درځه خو زاره او مشومان زونه و چې بس وطن پرې خې زغزل راغلی بس دلته د غندراج شروع کړای بس نو بس په پاته ده نه پېږو خو بس عمل شي ولا روشي وړاندې شروع کیو دا بل مخاطب دي او مټونه را باندې سم کړی کورونه ټول دې مو وشتل او مدلای چې مشومان وخذب کې ولګیدل
اي ما تحصیل جان نوم ده قوم مکه خیل ته پمرګټ خیل مونږ د زاونه راوتی یو د دینه راوتی یو چالتہ د لشکریان او اول لشکریان او والو تکلیفولې اوس بس حکومت کورونه ولی زوانونه ولی زنانه منډه وای هو ډېر سخت تکلیف دې مو ته
زه خو د باړې کې سره ته تلګرام خبر ایجنسی نه زو سیدونګه ما حکیم خیل مینوم ده کاګه خوجی هغه دي کنه دغه طالبان هم دي او لشکر اسلام ولو هغه د لاسه د خلکو کورونه وران شوی دي صد ما کې حکومت په پسې ګولې را وشته هغه باندې کورونه لګیدلې او دغه تکلیف دې مونږه دا هغه د لاسه چې کنده کړې زمونږ لاغلی چې زلو زو تر اخره سو انداسیل
زمونږ نو اساجان د میر وټن کلای دی بڑاګي خو چې دا د دې په مودې کې هغه ای وتر کار په مودو کې حکومت هم نه پرګیدو کا مودا ته خلک هم نه پرګیدي هغه مخه ډور په مجبوری مودا پر حکومت چې خیر وکړو چې په خیر کې شو بس هیڅ شی هم ته غوړ نه دی چې نه غوړ
او په جلوزو کیمپ کې د باړې کډوالو ته په رجستریشن کې د ورپې خستونز په لړ کې د اپتونو د نظم د صوبایي ادارې ویان عدنان خان مشاد ریډیو ته ویل
مونږ ته دا خبره محسوسه شوله چې دغه ته راش ډیر زیات دی او خلکو ته تکلیف دي مسائل دي پکې نو داغه د پاره مونږ یو دوه درې داسې ګامونه پورته کړل چې داغه نه ان شاء الله د دې دا کم ستونزې چې دا د راش او د تکلیف د انتظار د زحمت دی دا په ډیر حد پورې کم شي دا بخبل کې ختم شي هغه کې مونږ یو کار دا وکړو چې دغه ته څومره عمل ده داغه تعداد هم کافي حد پورې سیوا کو او دا وخت او یو نه برابر پورې داسې د ريجستریشن ډیسکونه یا کاونټر موجود دي چې حالت دا یو نه بر عمل چې دا کار کوي په دې لړ کې زموږ سره د یو ان ایچ سی آر اداره هم پوره کومک کوي پوره مرسته راسره کوي د دې سره سره مونږ یو بل دا کار وکړو چې مختلف ورځم د هفته وټاکلې د هر یوې قبیلې لپاره د قبیلې په بنیاد باندې مونږ ريجستریشن شروع کو په مخصوص ورځ باندې د مخصوص قبیلې ريجستریشن کیږي او دا غزي خلک چې د نو هغه په خپل مخصوص ورځ باندې کراشي مې انتظار او د غزه مرش سهمت چي د دینه بچوي مونږ نن تلو په خپل جلوزو کیمپ ته د پی ډی ایم ډایریکټر جنرال هم تلو هغه خپل یو ویزټ کړو د غستونزو کتوله تلو کوم عمل چې دا وي د هدایت هم جاری کړ په دغه لړکی
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د پی ډی ایم ویان عدنان خان زیاته کړه چې د جلوزو کډوالو کیمپ کې د ريجستریشن د مرکزونو په زیاتوالي هم غور روان دی غلام غوث مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي
او اوس ورزو افغانستان ته افغانستان وای د بهرنو چارو وزیر زلمی رسول د سه شنبه یا نه په ورځ په دوحه کې د قطر د امیر په ګډون ل یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي چې پکې یې په دوړخیزو اړیکو د پراختیا او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لارو چارو خبري شوه د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی ل مشال ریډیو د افغان څنګه سره په خبرو کې ویل د قطر چارواکو یو وار بیا په افغانستان کې د سولې د بهیر سره بشپړ ملاتړ سرګند کړ د مشال همکار نوریاس نوري له خاغلی مسازي سره د خبرو پر مهال اول د پښتنه تر کړي چې خاغلی رسول له چا سره ولیدل او د دواړو هوادونو ترمنځ په کومو مشخصو برخو کې موافقه ترلاسه شوه هغه په جواب کې وایي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن سهار د قطر د دولت وزیر په بهرنیو چارو کې ډاکټر عطیه سره او همدارس د قطر د امیر سره بیل غونډه درلودلې او د دې په څنګ کې په هغه ملمستیا کې چې نن غرمه د ډاکټر عطیه د خوانه چې د قطر د دولت وزیر په بهرنیو چارو کې ده ګډون وک او په دې دوه غونډو کې او همدارس ملمستیا کې درې اساسي ټکي د دواړو هیوادونو ترمنځ مطرح شول او په هغه باندې موافقه ترسره شوله. په اول سر کې دواړو هیوادونو دا ومنله چې باید په خپل دوه اړخیزه اړیکو کې بهبود راولي او خپل اړیکې له پخوا څخه لا غښتلې کړي او په دې چوکاټ کې موافقه سره وکړه چې د قطر او د افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه همکاریو یو موافقتنامه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې امضا شي. د دې سند د امضا لپاره به د قطر د دولت وزیر په بهرنیو چارو کې ډاکټر عطیه د هیئت سره ګډ کابل ته سفر کوي او ولته به دا موافقتنامه د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر سره امضا کوي. دوهم ټکی چې موافقه پی وشوه هغه په کابل کې د قطر دولت د سفارت پرانستل دي ترڅو موږ وکولای شو د دواړو هیوادونو د سفارتونو د لارې نه خپل سیاسي، اقتصادي او همدارس کلتوري تجارتي اړیکې سره ټینګې کړو. او دریم ټکی چې دواړو هیوادونو ترمنځ فیصله شو هغه د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې د سولې پروسې سره د قطر د دولت او خاصتا د جلالت ماب امیر د قطر ډیر روخانه او ډیر کلک ملاتړ وو. د غدرې اساسي ټکی و چې د هغو مذاکراتو او غونډو په نتیجه کې لاسته راغلل چې نن د بهرنیو چارو وزیر دلته درلودل.
موسسه صاحب تاسو دغه د دریم اساسي ټکی یادونه وکړه مخکې هم کله چې د بهرنیو چارو وزیر قطر ته ډیرو رسنیو په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانستلو او همداز له طالبانو سره د سولې خبرو موضوع مطرح کړه او ویل کېدل چې دای بدغه موضوع له قطر چارواکو سره مطرح کړي. دا سمه ویل کېدل چې په قطر کې به د زینو طالب مشرانو سره هم د پدې سفر کې د لیدنو کتنو زمينه مساعده شي. آیا دا څه تسره شوی او یا په پام کې دي؟
مطبوعات خو تاسو پیګئ چې په افغانستان کې آزاد مطبوعات دي او تفسیر کوي. موږ الحمدلله د مطبوعات شنون کې او تحلیلګران هم ډېر لرو په افغانستان کې. ولی واقعیت دا ده چې د دې سفر دوه اساسي هدفونه چې د دوه هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو لاټینګ ول و پراختیا و توسعه و دراز د افغانستان د سولې د پروسې څخه د قطر د ملاتړ موضوع ودا مطرح شول او په دې دواړو مسایلو کې غدري ټکي شوم مخکې یاد کړل هغه باندې موږ نتیجه ته ورسېدو. دا ټکي نن په خبری کانفرنس کې چې د افغانستان او د قطر بهرنیو چارو وزیرانو سره درلود په ډیر وضاحت باندې مطرح شوه چې د افغانستان د سولې پروسه هیڅ کله نشي کامیابیدلای مګر دا چې د افغانستان د دولت تر مشرۍ لاندې ترسره شي. دا ټکي د قطر امیر هم په هغه غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر سره درلودله په ډیر وضاحت باندې مطرح کړله خپل ملاتړ د افغانستان د دولت مشرۍ لاندې د سولې د پروسې څخه تکرار کړ، اعلان کړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د لا نږدې لا ټینګو اړیکو درامسته کولو لپاره دواړو هیوادونو موافقه وکړه چې یو جامع د همکارۍ موافقتنامه سره امضا کړو او همدارس قطر دا اعلان وکړ چې خپل سفارت به په کابل کې په نږدې راتلونکي کې پرانیزي.
موسسه صاحب افغان او امریکایي چارواکو ویلو چې تر هغه به په قطر کې د طالبانو رسمي دفتر پرانیزل شي چې د افغانستان حکومت له قطر چارواکو سره په موضوع خبري وکړي او په دې برخه کې یو تفاهم ترلاسه نشي یا موافقه ترلاسه نشي. آیا دغه تفاهم ترلاسه شوی؟ موافقه ترلاسه شوی ده؟
دواړه هیوادونه په دې باندې موافقه لري چې په دوحه کې د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره د افغانانو ترمنځ مذاکرات او د ترسره کېدو لپاره یو ادرس رامنځته شي، یو دفتر رامنځته شي. د دې سره هم د افغانستان دولت مخکې له مخکې موافقه کړې و او له دې ګام څخه د قطر دولت هم خپل ملاتړ یو ځل بیا اعلان کړ. دا چې دا دفتر به د کومو شرایطو لاندې دلته فعالیت کوي د دې جزئیات به د افغانستان او د قطر د دولت د چارواکو ترمنځ مطرح کیږي، خبرې به کیږي او دغه نوښت به که خدای غوښتل دا دفتر رامنځته کیږي.
دا او د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان جانان موسازه چې د مشال همکار نوریاس نوری سره یې قطر ته د افغان خارجه وزیر زلمی خلیلزاد د سفر په اړه خبرې کولې.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل مهیروي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او په خبرونو کې د نړۍ رنگونه او د اشمیر یو شمیر نور دغه ډول خولي خولي پروګرامونه اوریدل شي. خو دا وخت د غرمې 12 نیمه بجې دي او ګلیا استودیو تراغلي راځي چې د تازه خبرونو سرټکی تر واورو.
قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې په یو بمی چاودنه کې شپږ کسان وژل شوي دي. امریکا ویلي پاکستان به د حافظ محمد سعید په معاملہ کې کړي ژمنی عملی کړي. د چلاس ګوند فارم سیمه کې موزه رچانو نه کسان په ډزو وژل دي. د افغانستان د بارنو چارو وزارت ویلي چې قطر به د پراخ اړیکو او په سولې پروسې کې د مهم رول لوبولو لپاره په کابل کې سفارتخانه پرانیسي. رپورټونو تر مخه امریکا او افغانستان د شپې عملیاتو کې په بدلون په تړون ته نږدې شوې دي. ایران د لاجمن اټکی پروګرام په اړه د شپږ هیوادونو غونډه د ترکی پر ځای په عراق کې د قبولو تجویز کړي او د شام حکومت ادعا کړې چې د اپریل د 10 نیټې د نړیوال ډزبندې مهلت نه وړاندې د قلعه رسمونه د ځواکونو په شاکولو کار یې پیل کړی دی.
دا وګلیاس چې تاسو ته د تازه خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په موکړې د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر دغه ورسپانو ته کتنه کړې ده او دغه د اداریو مهم ټکی راغون کړی راځي چې په غاړې واورو.
مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د یو خبر تر مخه خیبر ایجنسی کې پښمینه مرز ورس پورس سیوا کیږي. اداري لیکي چې دا مرز د یو خاص قسم ماشي د چچلو نه لګي او دا ماشي چې انسان په کوم ځای وچی چې هلته یو غټه سره دانه جوړ شي د دې مریض ته د 1500 پورستنی لګولې شي او یو ستنه د 3900 واخلا تر 1500 روپو پورې ترلاسه کیږي. اداري خیبر ایجنسی کې د سرکاري هسپتالونو په حق لوي چې دلته سرکاري هسپتالونو له حکومت د کال په سر په کورونو روپای فند ورکوي. خو د دې باوجود دلته د پښمینه مرز ستنی نشته. اداري اخیره کې وایي باید چې د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر په فوري توګه په دې باندې نوټس واغلي چې په دې مرز باندې قابو ومندې شي. جنگ رسپان خپل اداري کې وایي چې پاکستان کې د گرانی او بدامنۍ خلاف په مختلفو خارونو کې د هړتالونو سیول نافرمانی او په هیجام د لړکو باندې صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د حکومت خلاف سازش روان دي او داسې څوک دي چې ولس د حکومت خلاف رابل وکوي. اداري وایي چې د صدر آصف علي زرداری دا داوی په خپل ځای حکومت کته شي نو دا وخت ملک د اقتصادي او د توانې د بحرانونو سره مخ دی. ګرانی دا بیروزګاری دا هر سړی پریشان دی. نو باید چې حکومت د هوش نه کار واخلي او د ملک د اقتصاد غوړ جوړول لپاره اقدامات وکړي. او دې لړکې چې صدر آصف علي زرداری د کوم لوی پیکج زیر ورکړي دی باید چې هغه زر تر زره عملي کړي. اج ورسپن خپل اداري کې وایي چې د پاکستان مسلم لیگ کاف مشر چودري شجاعت حسین د بجلی د بحران حل کول لپاره د فارملې پور کول تجویز ورکړی دی چې ټول سیبی دی ان اف سی ایوارد کې ملاویدونکو اضافي رقم بیل کړي چې د کوم نبا 3 میاشتو کې 50 ارب روپۍ جمع شي او دارنګ دی دا پیسې د بجلی پیداواری کمپنو ته ورکړي او چې د بجلی بحران حل شي نو د دې نبا ملک صنعتونه روان شي او بیروزګاری کې به کمی راشي. اداري وایي چې د دې ترڅنګ برازیل هم پاکستان ته ویلي دي چې د بجلی د بحران حل کول لپاره دوی د پاکستان د مرستې لپاره تیار دي. اداري اخر کې وایي چې پاکستان له پکار دي چې هند، ایران او د چین سره سره د برازیل د وړاندیز نه هم ګټه پورته کړي او د بجلی د حاصل لپاره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او اوس پام وکړئ چې د سیمې حالاتو ته د نړۍ مطبوعات څنګه ګوري. فاینانشل ټایمز ورسپانه کې په افغانستان کې د بهرني پروژې په اړه لیکل شوی چې د ناکامۍ تر شا یې یو شمېر وجوهات دي. په مقاله کې د افغانستان سره تړلې د پاکستان د اندېښنو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا د ګارډین ورسپانه په یو مقاله کې په افغانستان کې د اپیمو د تجارت په اړه د یوې لیکوالې د کتاب حواله ورکړې شوې ده. په دې مقاله کې هغه حقیقتونه په ډاګه کله شوې چې وړاندې ډېر کم مخې تراغلې دي. د دې دواړو مقالو مهم ټکی د ملیحه امیرزاده ناورو.
په فائنانشل ټایمز ورځپاڼه کې لیکل شوی په افغانستان کې بهرني پروژه په ختمېدو ده چې امریکا د دغه هیواد نه په 2014 کال کې د وتلو وروسته کوم سیاسي پلان نه لري او زیاتوي په افغانستان کې د طالبانو پر ضد افغان پوځ پیاوړي کولو سره یوازې پوځي واک ته لاره برابرېږي. په مقاله کې د بهرني مالي امداد په اړه لیکل شوی چې که یوې خواته دا هیواد ته دننه راځي نو بل خوا د رشوت او نورو غیر قانوني لارو چارو له امله د ملک بهر وځي. ورځپاڼه لیکي په تېرو لسو کالو کې د مغربي پوځي ځواکونو د ملاتړ باوجود په دغه هیواد کې یوازې د مغربي طرز قانوني اصلاحاتو او د ښځو یوازې څو حقونو په لړ کې لاسته راوړنې شوي دي. د ورځپاڼې په خبره د دې هدفونو سره د پاکستان یره تړلې ده چې داسې فکر کوي باید دغه هیواد تر کنټرول لاندې راشي، څو تندروي پکې خوره نشي، ځکه چې داسې خطرونه موجود دي، ریاست یې ناکامه کېدی شي او د ترهګري مرکز جوړېدی شي. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان لخوا دا فکر په درېو بنیادونو سم نه دي. اول دا چې که امریکا په رښتیا د طالبانو سره سمجھوته کول غواړي نو پاکستان به دښمن نه بلکې ملګری وي. دویم دا لکه څنګه چې امریکایي او برتانوي لوړپوړي چارواکي وایي چې پاکستان افغان طالبانو ته پناه ورکړي، اوس هم د امریکا او اروپا خلاف په ترهګري کې د دوی مرسته کوي. او دریمه وجه دا ده چې که څه هم په پاکستان کې حالات خراب دي، په نږدې راتلونکي کې د دې د تباهۍ خطره ډېره کمه ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د افیمو په اړه د لیکوالې فریبه نوا د یو کتاب او پی ایم نیشن حواله ورکوي چې پکې یې په افغانستان کې د دې نشئی موادو د تجارت په اړه نادر معلومات په ډاګه کړي. لیکواله د افغانستان د هرات سره تعلق لري خو په امریکا کې را لویه شوې ده. د ورځپاڼې په خبره د لیکوالې دغه مفکورې ته باید میډیا او سیاستدانان توجه ورکړي. ورځپاڼه د لیکوالې د کتاب په اړه لیکي چې پکې یې په بیلابیلو ولایتونو کې خپله د اوو کالو تجربه شریکه کړې چې د یوې 12 کلنې ناوې دریا په لټه کې وه. دغه جینۍ خپل پلار د قرض پوره کولو په بدل کې خرڅه کړې وه. لیکواله فریبه نوا چې کله د هغه جینۍ سره بیا وروسته وویني، څنګه چې د کتاب په لومړي پاڼو کې وضاحت کوي، د نشئی موادو د تجارت په پیچیدګیانو پوه شي. هغې ته دا معلومه شي چې د دې تجارت سره تړلې هر کس ګناګار یا بې ګناه نه وي. په دې کې ځینې زمینداران او تاجران د بډوکو ښارونو مهم خلک وي چې کیسوې ډېر خلک نوی خبر. د کتاب لیکواله وایي چې بې ګناه د بچ کولو او ګناګار ته د سزا ورکولو د کوشش پر ځای غرب ته دا پکار ده چې په دې پوه شي چې افغانستان په 1.5 کالو کې د افیمو تجارت پیاوړی کړي او داسې نه ښکاري چې په لږه موده کې د دې مخنیوي کېدی شي چې اوس یې د اقتصاد یوه مهمه برخه جوړه شوې ده. د لیکوالې په خبره دا په واشنگټن کې واکدارانو لپاره یوه داسې زده کړه ده چې باید پام ورته وکړي که چېرې د منځني ختیځ هیوادونو کې جمهوریت راوستل غواړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان صدر آصف علي زرداري ویلي وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی ته په دې سزا ورکول کېږي چې هغه د جنوبی پنجاب خلکو ته د بیلې صوبې خبره کوي. نوموړي دا خبرې د شورو په شپه ګړی خدا بخش کې د دستوري ته د وینا پر مهال کړی دی. په دې موخه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي چې سپریم کورټ ته د یو ادارې په حیث د ذوالفقار علي په عدالتي قتل بخنه غواړي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال جړیو خبريال ظفر کریمی راکوي.
د سین صوبې په ګړی خدا بخش کې د پیپلز ګوند جوړونکو او د پاکستان پخوانی ډومبي وزیر ذوالفقار علي بټو درې درشتم تلین په مناسبت جوړ شوې دستورې ته په وینا کې صدر آصف علي زرداري وویل چې 13 کلونو کې د دوی په حکومت هر قسم حمله شوې دي. دی وای 13 کلونو کې په مونږ هر قسم حمله وشوې، خو شکر دی ولس مونږ سره را سره دی، نو ځکه مونږ سره د دوی د هر حمله جواب دی. زه وایم چې دلته خارجي او داخلي خطرې شتون لري. سیاستمدارانو ته بلنه ورکوم چې راځي په ګډه د دې خطرو مخه ونیسو. ولسمشر وویل چې ډومبي وزیر سید یوسف رضا ګیلانی ته د دې سزا ورکول کیږي چې هغه د جنوبی پنجاب خلکو ته د هغوی د صوبې خبره کوي. وزیر اعظم چې د تخت لاهور څخه د جنوبی پنجاب د بیلې دوه کوم خبره کوي، دا د هغه ګناه بلل شوې ده او هغه ته د دې سزا ورکول کیږي. هغه ته په دې سزا نه ورکول کیږي چې هغه ما سره وفا کوي، هغه خو په دې لړکی د عین خبره کوي. نو موړی زیاته کړه تاریخ کې د قاضیانو نو بلکې د ولس خبرې لیکل کیږي. ستره محکمې د کرایې د بجلی ګرو فیصله وکړه، خو د بټو ریفرنس کیس په اړه یې فیصله لا تر اوسه نه ده کړې. په دې موقعه د پیپلز ګوند مرکزی کمیټې غړو ته په وینا کې د یاد شوي ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم وینا وکړه. هغه په خپله وینا کې وویل چې ذوالفقار علي بټو وجنه عدالتي وجنه ده.
The Supreme Court must apologize for
بلاول بټو زرداری وای ستره محکمه د ذوالفقار علی بټو په عدالتي وجنه بخنه وغواړي. د ستره محکمه تر بهالۍ وروستو خلک په دې باور وو چې اوس به جمهوریت پیاوړی او اسټابلیشمنت کمزوری شي، خو داسې ونه شول. محکمه دې د بټو ریفرنس کیس فیصله وکړي. هغه په خپلو خبرو کې وویل چې پیپلز ګوند به هیڅ چاته د بینظیر بټو د قبر د محاکمه کولو اجازه ورنه کړي. یاد دی وی چې د صدر آصف علي زرداری او د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری لخوا د ستره محکمې په اړه دا ډول بیانونه په داسې وخت کې مخې ته راغلي دي چې ستره محکمه کې د ولسمشر زرداری په ضد سویس عدالت ته د لیک ناستولو په سر د وزیر اعظم د توهین عدالت د کیس فیصلې ته لږې ورځې پاتې دي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو.
خیبر پختونخوا صوبه کې د موجوده حکومت څلور کاله پوره شو. د صوبې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی داوه کوي چې یو شمیر کامیابیان یې ترلاسه کړي دي، خو حکومت مخالفه ګوندونه د دې تردید کوي. بلخوا ولس چې په دې ټول نظام کې تر هر څه ډیر مهم دی، هغوی د صوبایي حکومت په اړه څه نظر لري؟ دا هر څه د پیښور نه د مشال ریډیو خبریال خالد خان په دې رپورټ کې را لېږلي دي. راځئ چې ورته غوږ شو.
په خیبر پختونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان پیپل پارټي حکومت په 1 اپریل څلور کاله پوره کړل او حکومتي چارواکي ادعا کوي چې دوی په څلور کالو کې صوبې او د صوبې اولس ته ډېرې ګټې راوړې، خو بیا عام اولس او مخالف ګوندونه وایي چې موجوده حکومت د اولس د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ کار نه دی کړی. د 2008 عمومي ټول ټاکنو وروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې عوامي نېشنل ګوند او پیپل پارټي په اشتراک حکومت جوړ کړو. نو امیر حیدر هوتی د صوبې وزیر اعلی په حیث او د پنځلس او پیپل پارٹی یولس غړو د صوبایي وزیرانو په هیڅ سوګندونه پورته کړل. وزیر اعلی امیر حیدر هوتی د خپل حکومت په حق له مشال ریډیو ته وویل چې د ملکن ډویژن نه بې کوره شوي خلکو او قهرجن سیلاونو باوجود د دوی حکومت په صوبه کې د ترخګرۍ ختمولو لپاره هڅې کړې دي او دغه شان ډېرې ګټې صوبې ته راوړې دي.
زما په خیال په تیر څلور کال کې زمونږ سیاسی ستړې او د هغه سیاسی ستړې په نتیجه کې چې کومه کامیابی خدای تش زمونږ نصیب نه کړي بلکې د دې صوبې نصیب کړي، هغه زمونږ د کارکردګۍ یو واضح ثبوت دی. هغه که د دې صوبې پہچان دی، هغه که ان ایف سی اوارډ دی، هغه که اتلسم ترمیم دی، هغه که د دهشتګردۍ خلاف کام سره په شریکه ستړې را دغه چې کوم دی او دغه نه نورې سیوا ډېرې کامیابی دي، خو اوس هم زه کم از کم په دې کامیابو باندې پوره مطمئن نیم. بیسیت د دې خاورې د یو نماینده او د خادم زه اوس هم دا ګڼم چې که څه اوشو خو اوشو ډېر خوش وو، خو مزید هم موږ ته د ډېر څه کولو ضرورت دی.
خو بیا د پاکستان پیپل ګوند شیرپور ډلې صوبایي صدر سکندر خان شیرپور وایي چې موجوده حکومت د ولس لپاره هیڅ نه دی کړی او کومې وعدې چې عوامي نېشنل ګوند په الیکشن کې کړې وي په هغې کې بریالي شوي نه دي.
کم زما خیال تم سره او کم توقعات سره چې خلکو له ووټ ورکړی وو اعتماد یې کړی وو دوی ته دا اقتدار میراو شو، د هغې څلور کاله تیر شو خو دې څلور کالو کې خلکو دا ونه لیدل چې هغوی په خپل پالیسو باندې یا خپل په وعدو باندې عمل کړی دی. بلکې زه به دا ووایم چې په دې څلور کالو کې د خلکو په مشکلاتو کې اضافه شوې ده، آی کې کمی نه راغلې او په دغې حوالې سره زه دا ګڼم چې حکومت چې دی هغه په هر لحاظ سره ناکامه شوی دی.
دغه شان په پیښور کې یو سپینګری مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حکومت د غریب پولیس لپاره هیڅ نه دی کړی او د بیروزګاری او ګرانې نه علاوه دوی ته هیڅ په نظر نه راځي.
هیڅ فرق پکې نه راغلی، لا خبره، لا موږ غریبانو ته لا زیاتیږي او کمیږي نه، اوس هغه خبره موږ خو په بنګلو کې لوسیږي، موږ خو صاحب غریبانه نه یو، خو چې دا اوړه ګوړه چای دا خوراک داسې زونه خو راته اسانی کنه. نن چې روړه په 200 روپۍ سیرې والو بل ورځ راته په 50 سوی، نو موږ یې له کومه خرو موږ خو دیاړې مارو سپې جمع تراشو دیاړې وکړو، چې یو ورځ دیاړې وکړو هغه خبره 0 ورځې راته بیا غلی، نو په 3 ورځې په هغه یو دیاړې باندې موږ پایو هغه لاله چې چلیم بین دې د لاس او منګ مړیو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر میا افتیار حسین وایي چې د دوی لویه ګټه په صوبه کې امن راوستل دي، د کوم د پاره چې د دوی ګوند ډېرې قربانۍ ورکړې دي.
دهشتگردی په شدت سره موجودګی نه باوجود مونږ چې کوم کارونه کړی دي دا تر دې پورې بل حکومت نه دي کړی. مونږ چې کوم کړی وخت به ثابتې مونږ ډېر څه کړی دي، خو دا ده چې دهشتگردی دومره په شدت وه چې نور کارونه ښکاري نه، د دې لهر زیات دی. خو زه وایم چې صرف دا یو امن چې دا کوم په دې خیبر پښتونخوا کې قایم شو، او د خیبر پښتونخوا د حکومت دا کمیټمنټ و چې مونږ به د سرونو په قیمت کې امن قایمو. مونږ واقعي چې کوم نیم نیم سوال خبرې پارٹی ورکران قربانی شو.
د ویل ول دا چې موجوده حکومت میاد به پر روان کال کې پوره شي، او د حکومت مخالفین وایي چې په تیر څلور کالو کې د پښتونخوا حکومت د وفاقي حکومت نه هیڅ لوی پروژې چشمه راډ بینک کینال باندې کار پیل نه کړو او نه لواری ټنل باندې کار پوره کړو، کوم چې تیر حکومتونو په صوبه کې منظور کړي او پیل کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم یو لسو بجو،
حجره
په اته ویش منټه کم دو بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم سلورو بجو،
د کرخه په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې د وزیرو او دا وړو ټولو قبیلو مشرانو یو لویه احتجاجي غونډه یا جرګه کړې چې پکې یې په کال 2009 کې دغلته د میډیکل کالج د منځوري په اړه خبرې کړې. وایي چې دا کالج دغه سیمه کې منظور شوی خو اوس بل ځای ته بدلولی شي. دا چې ځای مشران په دې اړه څه نظر لري او د سیمې نه د قومي اسمبلی غړي د دې کالج بل ځای کې د جوړېدو په اړه د کوم دلیل سره مخامخ دي، تفصیل یې په دې رپورت کې اورو.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د فټا میډیکل کالج د وزیرستان بدلې دو پرځید یو لوی احتجاجي غونډه په بنو میرانشاه سړک پیرکلې په مقام باندې وشوه. چرته چې د یاد شوی کالج د پاره 1500 کنه لازمکه تپی قبیله دولت ته په کال 2009 کې مفته ورکړې ده. په دغه غونډه یا جرګه کې د وزیرستان وزیرو او د وړو ټولو قبیلو مشرانو او عام ولس په زرګونو تعداد کې ګډون وکړ. دوی اوه چې د قبایلی سیمو نه ټاکل شوی د قومي اسمبلی غړي د دوی د مستقبل فیصلې د خپل مفاداتو په غرض پټاس یا خلی باندې کوي او دوی د خپل حقوقو څخه محروموي. ملک نیوز خان وایي چې په کال 2009 کې ورته د میډیکل کالج منځوري ورکړې شوې ده، خو اوس ورنه دغه کالج بل ځای ته انتقال شوې ده. لہذا دوی د دغه غونډې څخه دغه پیغام ورکول غواړي چې خپل حق ته ورته د انصاف او قانوني لارې ورته ورکړې شي. یو بل مشر عبدالرحمن اوه که دولت غواړي چې دغلته د خلک د ټوپک پر ځای قلم واخلي نو ورته منظور کړی شوی کالج دی ورنه واپس نه بدلولی شي. چې د دوی سره یې ټول قانوني ریکارډ هم موجود دی او 1500 کې نالازمه کای هم په بنو میرانشاه سړک باندې دولت ته مفته ورکړې ده.
میډیکل کالج منظوري راکړی شوی و، یک غزات فایل هر سر شتاب دغه بندې دی او ځهنی گورنر و د یک د سختینا د هیلث ډایرکټر حبیب الله د یک د سختینا څنګه کوم حکومت دی د سیکریټریټ ول دی ټوله لکه ایس ای سو دغه ټول چې کومه دغه د سختینا او د ټوله دنیا ته میز وساله شي می سره ډیر به انصافی شي چې می ستا یو شای مندیر کړه شوا شای دا د پکی ما واجب نه میز نه چې کومه دغه فارلیمنت ول وری میز دا سوی چې می ستا چې کومه دغه د زونو ته کلام ملاو شي هغه وخلی ټپک په خپل ترې لکه مخ شه کارخونه وای نه هغه میز نه لسکي لوړ شوی دی خلک دا نه د هغ بیروزګار ده.
خانمیر خان وای د افسوس خبره ده چې نن د دوی قومي اسمبلی غړي د دوی د مستقبل فیصله د ضرورت او انصاف په بنیاد نه بلکې د ټاس یا خلی د لارې کوي.
دوی په خپل تیار شي چې شکر کړه ده چې یو دمره غټه خبره وي پابند خلی اچي کنه میر دا سول دا ته چې دا ها اس کلا نه چلیږي پارلیمنټری چې کیم دې دا ها د امیر ضرورت وکسي ابو دې دا وکسي قانوني تا کازه دا وکسي کنه.
کلامو چې د شمالي وزیرستان ټاکل شوی د پاکستان قومي اسمبلی غړی محمد کامران نو پختل نو دوی وی چې د قبایلی سیمو نه د قومي اسمبلی ټولو غړو ترمنځ په دغه کالج باندې سلا نه راتله نو پټاس یا خلی باندې دغه کالج د بجوړ ایجنسی ورسېدو.
فټ اپ سیکرټریټ یو لیټر وکړي چې پارلیمنټریانز د مشته سایت روکو نو ایمیج د پارلیمنټریانز دا طریقه کار دی چې میج یا پوټ باندې فیصله کی یا چې کله هر یو ایم ان ای یو شای غوړي بیا پابند ټاس کی چې اچھا په نصیب قسمت کې وشه نو پغزی کې مختلف پارلیمنٹرینز بشمول د مو دا خبره وکړلې چې بای د میډیکل کالج اوال په پلونکیزی کې و بلکې سا وکړه چې په پلونکیزی کې و مو ته مې نه په پلونکیزی کې و خو به هر حال میش په دا باندې سره اگری نشولی تاسو ته خبره لړل چې تاسو وکای نو په تاسو کې ای بجوړ ایجنسی میډیکل کالج روید خو بیا فټا سیکریټ یو خبره کو چې د غکیم میډیکل کالج میش پارلیمنٹرینز نه پښتنه کړی دو دا وشای میډیکل کالج دی او دا مخ کې چې په نارت کې کیم جرګه مار کې شوی دی د کیم میډیکل کالج متعلق هغه شی میډیکل کالج دی.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې راجمع شوی د بلابلو کبیلو مشران او دوی د دولت څخه غوښتنه کوي چې د فاټا پارلیمنٹرینز د ټاس یا خلی فیصله نه بلکې قانوني تقاضه دې په پام کې ونیول شي او چرته چې په کال 2009 کې د دغه کالج سروي او منظوري شوې ده نو همالته د دغه کالج جوړ کړي شي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
د چارسدې ضلع د شبقدر په سریخ سیمه کې ځوانانو د نوي منزل په نوم یو تنظیم جوړ کړی. دا تنظیم غیر سیاسي دی او مقصد یې دا دی چې ډیر ماشومان او په خاص توګه غریبانان ماشومان په ښه تعلیمي ادارو کې داخل کړي. د دې ترڅنګ د نوي منزل په کارونو کې د کلی صفایي هم شامل ده. تفصیل لپاره دا رپورټ اورو.
د شبقدر په سریخ سیمه کې د نوي منزل پر نوم د دغه ځای تعلیم یافته ځوانانو یو تنظیم جوړ کړی چې اول واری د سرکاري اسکولونو هغه بېوزله ماشومان په انګریزي نصاب تعلیم ورکوونکي اسکولونو کې داخل کړي دي. د تنظیم لاړه دوه ورځې وړاندې په یو غیر سرکاري اسکول عمران ایجوکیشن اکیډمي کې داخل شوی یو ماشوم داود رحمان وای
نو بس غریبی ہو جیو دو نواز زمون چرتا رسی پلار ہمیں غریبی دا مزدوریو کیا بس الہ پیرا کور کاروش دا جی دی دا خدمت کی دا او دی ال تا سکول ترا لبی جی سوال جواب یو کو پارمون نیچے دا تا سورا شو کم غریبانان چی کنا زمون خدا واسنو بس یو آفرون بس دا رکم
ہدایت اللہ ہم دو سری خوسیدون کے دے اووی ویل پو اتم جماعت کی دوائیو نمبر راغلیو او اس خوشحال دے چی دا تعلیم خرص یہ تنظیم اوچت کړی دی.
نظر ډېر زیات خوشاله یم چې مونږ ته مې دسي یو اپن مې له چې مونږ پکې هر څوک یو خپل پرایویټ سکول کې سبق وي شو وي نو بیا دې ویل یم زموږ مشر دې زیات صاحب سره خبر وکړ هغه وی بس تیسې دې ستاسو پروګرام دی زه مې له دې ته داخله وا زه اوس بس په 10 تاریخ په ځای ډیګیټ وروړو بس راځي.
د تنظیم لړخه ایجوکیشن کوارډینیټر یاسین خان وای د هغوی تنظیم هڅه کوي چې ټول وړاندې په خپله تعلیم زور واچوي.
زمونږ جی مقصد دار چې دی ینګ بلډ ټا چې کم غریبانان دی یو د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د ماهانه پیس غم کوو. په هل حال جی مونږ نه هلکان داخل کړل اپریل د میاشتې نه کوشش وکړو چې روان کال ان شاء الله دار شو سیوا شي.
د عمران ایجوکیشن اکیډمي پرنسپل عمران الدین اویل د ځوانانو جذبه ډیره وا نو ځکه هغه هم د نوی راتلونکي ځوانانو سره د فیسونو په لړ کې ډیره گزاره کوي.
بیا ما چې د دوی د جذبې ته وکتل نو زه ډیر زیات متاثر شوم او ما ورته د اغي ون تر لکه 9 سټوډنټس بی ایډمټ کړي نو ما ور سره درې چې دینو دا ما ورته دا بدل فری ساتم. بیا ایډمیشن فی وا د 9 کسانو ما ورته وی چې 50% بده کې کوم.
د تنظیم چیئرمن نعیم الله اویل د تنظیم غړي هم ورس پور زیاتیږي ځکه چې مقصد یې غیر سیاسي دی.
جی ممبر شپ منگا جیسے 18 سال نے جبر کم ایکان جی بر جسون عمر والے دی اوی ٹول لمگا ممبر شپ پر کو دا طریقہ کار صفا میں اشترا دی خپل اڑک کی پیا مون سم ممبران جی ایر جی زمو ممبر شپ سے 90 کسان پر جنرل رسیدل
دو تنظیم غڑی کوس پ کوسا صفایان هم کوي او دو اختر دو خوشالو پ مقاد ټول کلی دو کورونو دیوالونو هم پوس پینو چونو رنگوي چی وای دا دو خوشال سیمه او دو امن نخدا
پختو وای مشال ریڈیو وار
ورزو افغانستان ته په جلال آباد کې په یو کانفرنس کې د بے وسۍ یا غریبۍ د وجوهاتو د برسېره کولو ترڅنګ د هغې د ختمولو په حقله د یو شمېر پوهانو نظریات راټول کړی شوي وو او په متعلقه ادارو یې غږ وکړ چې د بے وسۍ په خاتمه کې دې له خلکو سره مرسته وکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان روزنیز او پرمختیایي مرکز په نامه یوې مرستندوی ټولنې په یو جوړ کړي کنفرانس کې د بیوزلۍ په عواملو او حل لارو خبرې وکړې. د کنفرانس ګډونوالو اداري فساد، بی عدالتي او له قانون نه سرغړونه د بیوزلۍ غټ عوامل وبلل. د افغانستان روزنیز او پرمختیایي مرکز مشر ډاکټر خوشحال تسل په خپلو خبرو کې د بیوزلۍ لویه وجه د سم اقتصادي نظام نشواله وباله.
تاسو ګورئ چې مختلف عوامل د بیوزلۍ د پارشه چې هغه جګړه ده، ناامني ده، زور و کیده، چور او تالان ده، د یو منظم اقتصادي نظام نشتواله ده، د بیت المال نشتواله ده، د عشر او زکات د پیسو د راټولېدو لپاره د مرکزونو نشتواله ده، په سوداګریزو مارکیټونو باندې څو کسانو انحصار ده او مهاجرتونه دي چې دا ټول هغه عوامل دي چې په ټولنه کې د بیوزلۍ سبب کیږي. اولس بیوزله دی، پرون هم غریب و نن هم غریب دی، او کدا چارې په همدغه ډول په مخ لاړ شي نو سبا هم غریب پاتې کیږي.
د ولایتي شورا غړي ډاکټر قهر لودین د تعلیم نشواله د بیوزلۍ سبب ګڼي.
زمونږ په هیواد کې د تعلیم کچا ډیره ټیټه ده، ډیر کم خلک دي چې هغه تعلیمي سوي پورته او خپل ځان ته پکار پیدا کړي. دویم قدم کې اقتصادي ستونزې دا دي چې زمونږ په ملک کې څومره پروژې چې دي هغه ډیر محالی پروژی دی، لنډی پروژی دی، پاغه کې لګو خلکو ته فایده رسیږي، اولس او قوم ته پکې دومره فایده نه.
د ننګرهار پونتون استاد ماویزه وایي چې که دولت د نفوذ کنټرول او تعلیمی موسسي زیاتې کړي، بیوزلی به لمنځه لاړ شي.
دولت تدابیر ونیسي، د نفوذ کنټرول وي، زمينه د کار خلکو ته مساعد شي، تعلیمی وسایل شي چې خلک پکې مصرف شي، پزې شي، دغه تدابیر دي دغه لپاره.
په دې کانفرنس کې د مدني ټولنو استادو، سیمایزو مشرانو، د پونتون استادانو او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون استادو ګډون کړی وو چې بیاناوالو پکې په اړوندو ادارو غږ وکړ چې د قانون په پلي کولو سره د بیوزلۍ د لمنځوړلو په لار کې له ولس سره مرسته وکړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
هلته پورا لس کاله وړاندې د خوست شیخ زید پوهنتون چې له دې وړاندې په پېښور کې د افغان پوهنتون په نامه خپلې هلې ځلې جاري ساتلې وې، خوست ته لیږل شوی او په کار یې شروع کړی ده. د متحده عربي اماراتو لخوا ورته د 15 ملیونو ډالرو په لګښت نوې ودانۍ جوړې شوې او د شیخ زید نوم ورته ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د خوست نه د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
په خوست کې د شیخ زید پانتون د جوړېدو د لسمې کلیزې په ویاړ جوړه شوې غونډه کې د پانتون مسؤلینو د لویو پرمختګونو وویل. د خوست پانتون رئیس یا چانسلر ډاکټر ګلحسن ولیزی وویل چې لس کاله وړاندې د ولسمشر حامد کرزي په حکم چې کله له پېښور څخه افغان پانتون خوست ته راولېږدول شو، د ګڼو ستونزو سره مخ و. هغه وویل چې د پانتون دولتي بودیجه نه لرله او ودانۍ نه درلودې او د محصلینو او استادانو د لیلیې یا هاسټل ګڼې ستونزې وې. ډاکټر ګلحسن ولیزی زیاته کړه چې د خوست مسافرو له هېواد څخه بهر په ملیونونو روپیو مرسته وکړه او په خوست کې هم حتی ښځو خپلې ګاڼې ورته خرڅې کړې او چنده یې ورکړه.
د دې پانتون لپاره تشکیل نه و، د دې پانتون لپاره بودیجه نه وه، د دې پانتون استادان په ډېر کم شمېر سره دلته خوست ته راغلل. خو د خوست زړورو خلکو، زموږ هغه وروڼو چې په خپلو تڼاکو لسو باندې په دوبۍ کې دوی پیسې ګټلې، دوی کومکونه وکړل، دا پانتون یې په خپلو ودرولو. خویندو خطا خپلې ګاڼې ورته خرڅې کړلې او د پانتون په بدولو په سمسرولو کې خپله برخه واخیستله. د خوست د پانتون مشرتابه چې په راس کې فیاض صاحب و، وروسته څو کلونو کې په ډېرو سختو شرایطو کې، په ډېرو سختو شپو ورځو کې دا پانتون د سختو شیبو څخه دې حالت ته راورسولو.
د خوست پانتون رئیس ویل چې دې پوهنتون خپلې ودانۍ نه درلودې او د متحده عرب اماراتو په مرسته ورته ودانۍ جوړې شوې چې اوس په لسو پوهنځیو کې له 4000 زیات محصلین په زده کړه بوخت دي.
هغه پوهنتون چې په تېرو څو کلونو کې دغه 4000 پوهنځی لرلې، تقریبا 1500 محصلین لرل او یا اتیاو په شاوخوا کې استادان لرل. دا پوهنتون هغه کچې ته رسېدلې چې موږ په تېر سمستر کې 4150 محصلین لرل. موږ شکر دا فی الحال لس پوهنځی لرو او مختلف ډپارټمنټونه لرو په مختلفو پوهنځیو کې، او د وزارت څخه هم کافي بودیجه د ډپارټمنټ لرو چې موږ پوهنتون ته دوره هم وده او پرمختګ ورکړو.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی د دې پوهنتون شتوالی د خوست او هیواد لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وبلله او ویل چې اوس په بېلابېلو برخو کې کادرونه روزي.
څه شته چې زیات ضرورت لیدل کېږي؟ هغه فکري بیارغونه، کوم چې دښمن تلاش کوي چې زموږ فکرونه خراب کړي، کوم چې نور ځینې خلک تلاش کوي چې زموږ فکرونه را خراب کړي. باید په دې مرکز کې د دې فکري بیارغونې لپاره ډېر زیات تلاش وشي تر څو موږ تاسو هم د سولې او هم ثبات او د امن ډاډمنه فضا ولرو، او تر څو د یو ورورۍ او د یو دوستۍ په ماحول کې خپل روزمره ژوند ولرو.
د افغانستان د سترې محکمې د عالي شورا غړي عمر ببرکزي په خوستیانو غږ وکړ چې د پوهنتون په ګډون ښوونځي او خپلې ټولې تعلیمي ادارې پیاوړي کړي.
ورونو، دا یو نوی نظام ده، دا د چا په واسطه؟ د علم او د معرفت خورای په زحمت ایستلو په واسطه باندې. د قرآن د حکم د اعجاز سره نن موږ دې ته یو لار پیدا کړه.
د یادونه ده چې د غونډې په پای کې لام سړک څخه د شیخ زید پوهنتون لوري ته غځېدلی سړک د عربي اماراتو د اوسني مشر شیخ خلیفه په نوم ونومول شو.